The Lubu Le Maidana.
That was definitely out.
Haraoni Le Azadi Radio. Ladi Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري په شلوروز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د تو غور لوبډلو پړاو ته ورسیږي د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنون کې بیلابیل غبرګونونه لري د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکي اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیلې لري که نه په خپرونه کې به پرې پوه شئ او د خپرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري په خپرونه کې نور مطالب هم شته پیلې د افغانستان له راتلونکو سیالیو کوو ټاکل شوې ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان درېیمه سیالي وي افغان لوبډلې تر دې دمه یوګندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي سیالي به د کابل پر وخت یو وار بیا سهار 4 بجې پیلېږي که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بله سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالۍ ترسره کوي دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولي دي دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 156 منډې کړي دي او 88 اوریج لري په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري بیا هم په شلوریز نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا رپورټ وړاندې کوو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمې سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 70 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده دا په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان پرله پسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي دغه سیالي د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شوې وه نیوزیلند د پښې تر ګټلو وروسته توپچونه کړې وه افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شلوریز نړیوال جام کې تر ټولو توپوهونکو مخکې دی دغه راز ابراهیم ځدران 40 او عظمت الله عمرزي چټکې 22 منډې کړې وې د نیوزیلند لپاره په توپچونه کې ټرینټ بولډ او میت هنري 2 لوبغاړي سوځولي وه نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اوورونو کې 85 منډې وکړې یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپس چې 18 منډې کړې وې په افغان توپچونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول دغه راز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپچونکو مخکې دی رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې په روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلي دي
بسم الله الرحمن الرحیم په اول سر کې ټولو هیوادوالو ته د دغه تاریخي بریا مبارکي وایم ډېر خوشاله یم چې ټورنمنټ دو میچونه موږ او دواړه مو غټه او روان میچونه ته ان شاء الله خسي پورا ماده په خپل دواګارو کې میا ساتي چې دا نور میچونه موږ غټو مننه
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډل تر ورسته او بریا ورسته لا هم سخت کار ته بلل ده هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره پر اتلونکو سیالیو کې لوبي تر سره کړي هغه ویلي دي
اپوزیشن هر څوک چې استرالیا انګلند انډیا بل هر څوک چې موږ په امریکا کار نه شو مې دا وي سکلز باندې موږ کار کوي شو مې دا وي سکلز موږ کوي شو او موږ خپل ځان ته ګورو چې موږ څه یو چې اپوزیشن ته ماتې ورکړو هغه موږ د دوه میچونو کې په لمر چې شو موږ ډېر زیات سکلز دي ډېر زیات ټالنت دي او کوم لږ نورم چې دا کنه کوي شو مطلب ریزلت مهم نه ده نو واړه واړه شیان دي هغه باید موږ ښه کړو ګورې نن په میچ کې موږ یوولس میټر دی یوولس میټر ډېر زیات شی دی هغه انډیویژلي هر هغه کو ګورې چې دا یوولس میټر ولې لیټو زه نه احمد نه نه محمود ته ویل شم چې ته ولې لیټوې دا ته ولې هغه انډیویژلي باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یوولس میټر ولې لیټو فیل کې دیشې کې لږ مون کمزوری ونورم لکه یو لاس منټ ما په دغه درې درې ورش هغه کې ندی په اورل کې ورنه کړی ما په کې کړی درې ور هغه نه سم ما په دغه یو تمه دا سم لیدل لکه کوم کلوز میچ زی کنه او بیا خیر کې په بلران ته پینځه په لران دلنا د زیاته ده کوشش وکړ چې یو بل سپورټ ټیم افورت دلته چې موږ هغه ټیم او خیره کې په بلران ته اټې موږ له ورلو او فیلډران پینځه ته باندې یوش چې زما لري زیات خوښ شوی دوه میچونه کې او زه همیشه در نامه غشې غواړم هغه انرژي ده بل خوند هغه که چې په لسم ور روان ده ابراهیم او ګربز دوه ورځونه داسې کې لګه اوله ورته نو یوش تازه ته دي په فیلې کې موږ داسې کار چې موږ بار پسې منډه وو بار موږ ته نه راځي زه پسې منډه وام زه هم ته نیسم او بیت رکوم خدا شو به چې اندس کنټینیو ساتو نه ته موږ دوه میچونه کې پرو دا بهترین ساينو ریزل کا هر شي مون تاسو سه دسوایو چې مون هاندا په دې په نن تکړه فایل کړي مینا د کړه از چې ریزل نه راکړ او دې دې خبره په سټی ګراوندډ هغه مطلب دا چې مون باید تاسو مته اوسو ور دا پرفورمنس اپ اند داون دا هر وخت دی خو کنسیسټنسي مسلسل پرفورمنس زاد شي چې ته په دې ځای یو لیول stay humble stay grounded ومن باز چې ما شکرې باندې کوم کوم خبر خبره درنه ونه شي نو دا زړه خبره ونه شي جوړول الله مون نه ناراض شي په دې باندې دې چې مون الله نه مون دا امتحان دې زموږ ګور دې خلکو ته دومره کامیابی میرا په دیوس شي کا ومن خو به کوم چې دا ما شي اما را بسافي ان شاء الله سیدا کین جوړ کړئ کوم خبره سبا بس تفې جو
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الاونډر نومول شوی دی د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الاونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الاونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د آسټرالیا آسټریلیا له مرکز ټاینسی دا مقام نیولې ده. د غراز د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسیدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپ وهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپ وهونکو کې به راشي. دا ولده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې به د لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو بیا په پاکستان د هند بری. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیرې یک شنبې په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچه پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 120 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې ته ریشب پند 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستان یې لوبډلې ټول 120 اورونه ولوبول، خو د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 113 منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړوونکی و چې 130 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زرېدونکی توپ اچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې وم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شلوریزه سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له رسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکې اونۍ د مهمو لوبو په تړاو درته معلومات درکوو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاده سیالي امریکا ګټلې ده، وروسته بیا پی این جی او ویست انډیز سیالي کړې ده چې ویست انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابره توګه پای ته ورسېده، خو په سوپاور اوور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړۍ سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند د اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی این جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یوه سیالي وګټله او پینجی ته ماتې ورکړه. د آسټرالیا او عمان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر آسټرالیا وګټله. د جالبه سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې دماغه دا وه چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده، خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 12 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 4 منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلادیش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالبه سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. او د آسټرالیا او انګلینډ مهمه سیالي بیا آسټرالیا د 6 منډو په توپیر ګټلې ده. ویست انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د 124 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې 9 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده. او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یوه سیالي چې ګټلې هغه یې کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت له امله ترسره نه شوه چې په مساوي توګه تمامه شوه. آسټرالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخته ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکې اونۍ سیالي ترسره شي. دغه راز د ویست انډیز او نیوزیلینډ، بنگلادیش، نیدرلینډ، انګلینډ او عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکي اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا ووایو چې تر دې دمه په څلورو ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په دوو سیالیو کې 200 ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په دوو لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. او ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپلې وروستۍ 2 سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او 15 نمرې لري. دغه راز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوه یې د ورخت له امله نه ده ترسره شوې. او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچیرې د په انګلند لوبډله خپلې راتلونکي دواړه سیالۍ وګټي نو د ښه رن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 15 لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې 3 دی. د یوګاندا لوبډلې بیا په 3 کې 1 سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي 4 دی او 2 نمرې لري. پی این جی بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه 1 سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ ماینس 4 دی. او په وروستي اډي ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا 2 غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یا د لوبډلې 3 سیالۍ وکړې او 3 وړې وګټلې. بنګلادیش، نیدرلینډ، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاټ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلینډ او بنګلادیش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان له کویت ماتې وخوړه، خو آسیا جام ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. د فوټبال د نړیوالو آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11 نیټه له کویت هیواد 1-0 ماتې وخوړه او نیغ په نیغه یې د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویت ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله، چې په پایله کې کویت او قطر آسیا جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روانو، خو د لوبې په دویمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې د کویت لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې دریم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 24 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2016 زیږدیز کال تر 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه میلمه مو د کرکټ لوبي پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زید صاحب، خبرونې ته بیا هم په خیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند د سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. بالکل خورا مهمو، د دې ډېر زیات تاثرات دي. اول تاثر خو یې دا ده چې زمونږ مورال ورسره ډېر ښه کېږي، مونږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. زمونږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلی سو لکه ورلډ کپ. او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې د افغانستان بالینګ او فاسټ بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټنګ ډېر ښه ځلیږي. دا ټیم خو دې ډېر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شل اووریز کرکټ کې مونږ د دوی خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر دپاره ډېر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټه بریالي روان دي. توپ وهونکي، دغه راز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا یې لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او که نور څه هم ویني.
بلکل، لکه څنګه مې چې مخکې خپلو خبرو کې درته وویلې، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې ښې دي. یوه برخه چې ده هغه کې لږ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنځونه نه کوي نو بیا به څوک رنځونه کوي، میډل آرډر کې به څوک رنځونه کوي. دا هغه خبرې دي چې د دې دپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې ده هغه ضروري ده، چې باید ورته تیاری نیول شوی وي، فکر پرې شوی وي او یو پلان ورته جوړ شوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین اهمیت خورا مهم ده، ارزښت ده چې دوی دغه ځای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان مونږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو دپاره کم از کم 160 منډې مونږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرئ چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي، نور توپ وهونکي به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي؟
بلکل، دغه ځای د یېرې ځای ده چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټېږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید مونږ که څنګه چې مخکې وویلې له نبی او له ګلبدین شته، سینیر لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید رامخکې شي. او که چېرته بیا هغه نه کوي نو بیا ډېر کم رنځونه چې چېرته مونږ 8 رنځه پراور د خپل بالینګ لپاره ونه لرو، مونږ هغه میچ بیا په شلاوریز کې بیا ګټل مونږ ته سخت شي. دغه یو داسې ځای ده چې د بیټینګ برخه د مونږ د ټیم کمزورې ده، او الان کې د بیټینګ ټیم درته ښیم، یو دوه کسه بیا کوي ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دی، نه ده د مونږ د بیټینګ ټیم برخه څه ده. هغه زیات دارومدار په الراونډرانو ده، او الراونډران په کار دي چې د بیټینګ د برخې پراپر ذمواري واخلي.
نور توپ وهونکي له ګربز او ابراهیم څنګه الهام اخیستلی شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بلکل، کرکټ خو یو پیر لینک لوبه ده، ملګری له ملګري نه ډېره زیاته زده کړه کوي. نو باید زده کړه څه شي، هر سړی د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي. څوک به په یو انداز منډې جوړوي، څوک به بل انداز منډې جوړوي. په آخري کې مطلب او هدف دا ده چې څومره ټوټل منډې مونږ بل ټیم ته جوړولی شو. نو که څوک په هر انداز باندې جو منډې جوړوي، که په ماډرن کرکټ یې که په اولډ کرکټ باندې، په اینډ کې ریزلټ مونږ د منډو جوړولو ده. هغه کې که څوک په اولډ طریقه کولی سیم ودی کې ودی، افغانستان د کرکټ دپاره زه وایم چې منډې ډېرې ضروري دي. سپینرانو دپاره مونږ باید منډې ولرو، د خپل بالینګ ټیم دپاره باید یو څه تعداد رنځونه باید مونږ ولرو چې دغه منځ کې مونږ بالینګ وکړو.
که څه هم وروستۍ دوه سیالۍ په ښه تفاوت افغانستان ګټلې دي، خو داسې درته نه برېښي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده؟
بلکل، د افغانستان د لوبډلې یوه نقطه باندې مونږ غږېدی سو چې د ډېر زیاتو الراونډرانو شتون او د بیټسمنانو نه شتون، دغه توازن چې ده دا په یوه کیسه حل کېږي چې الراونډران ذمواري واخلي د بیټینګ کولو. هغه مین سکل چې مونږ ورته وایو، یو سیکنډ سکل یو مین سکل سي، هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید راونډران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپله کارکردګي وښي. بعضې وخت کې راونډران چېرته ښه بالینګ کوي بیا بیټینګ هومره فوکس سره نه کوي، خو په کار دي چې دغه ذمواري که دوی هر څومره ښه بالینګ کوي نو د بیټینګ ذمواري زیاته وي او فوکس یې هلته ډېر وي.
که ته د افغان لوبډلې په یو لس کسیز ترکیب کې د یو یا دوه بدلونونو وړاندیز کوې، هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي؟
یو لس کسیز لوبډله کې د کنډیشن مطابق یو چینجز که راتلی شي، هغه به سپینر زیاتېدی شي او الراونډر به کمېدی شي. هغه هم په هغه صورت کې چې مونږ د پیچ مطابق دا ادلون بدلون وکړو. نور داسې سپیشل څه شی نه دی په کار په داسې حساسو وختونو کې، او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ ډیر زیات چینجز کول هم خبر نه.
یو بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د چټک توپ اچونکو کریډیټ خلق براو ته ورکوي. آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ اچونکو جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ورکول پکار دی؟
بالکل، براو ته کریډیټ ورکول نه دی پکار. یو څه خبرې به کړي، له خبرو نه 100% زده کړه کیږي، له خبرو نه زیاته زده کړه کیدای نه سي. عملی کار د پاره د سره وخت نه وو، صرف معلومات او تجربه به اسې لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ و کیسه کړي. دا اټس هغه خلک په غلطه دی چې سوپ کرکټ نه پويږي. نو کریډیټ څه ده؟ بالکل حمید حسن ته یې ورکول پکار دي چې له دوه درېو کلونو لګیا ده ټیم ته او بالران سره لګیا ده، په مختلفو برخو یې کار کوي، په ډیولپمنټ سټیجونو باندې کار کوي. دا د لسو ورځو کوچز او د دوو ورځو کوچز دی سن اردون بدون هېڅ شی نشي راوستلی. کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېسټن هغه ته راغلی ده، د پاکستان هېډ ټیم کوچ ده، څه بدلونونه راوستلی دي.
د پی این جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړاو اټکل څه دی؟
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي. اټکل دا ده چې ویسټ انډیز څومره هارډ هټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډېر ونه چلیږي که چېرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي. فاسټ بالینګ برخه هم ښه ده، صرف به مسله چې ده موږ بیټنګ ته یو څه مقابله په کار ده، په تھرو آؤټ د ټول ټورنامنټ کې ورته په کار ده چې یو څه مقابله وکړي. نور موږ فاسټ بالینګ سپین بالینګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي.
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسو د اټکل په تړاو ده، اوس مطمئن است چې افغانستان به تر نیمه پیلوبې پورې ورسیږي؟
بالکل امکان خو ډېر دی. څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و، څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده، وکټې د موږ په خوښه، ګروپ د موږ په خوښه ده. یعنې د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ داسې ډېر پخوانه ویل کېده چې موږ بې ووهو په ویسټ انډیز کې په سپینر ټریک همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح سي که د موږ مډل آرډر بسمینان او څه نور داسې واړه مسایل ټیم کې را جوړ سي، نو موږ سیمی فائنل ته د تګ چانسز ډېر دي. او موږ به مختلف کنډیشنونو کې اوس لوبه کوو. ویسټ انډیز لوی ملک ده، مختلفې جزیرې لري، چې لږ د کنډیشن دپاره سم پلانینګونه وسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې سره د رواني ونۍ لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.